پښ په جشفي د اسدي رډو په ماشمنې خبري مجله کې زحمت شي برساسو قربایم تخنیکی چاري می رحمت صاحبای مختوړي شي چاري په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې کندهار ته ورځو. هلته مو هم د سبا د ورځې د انتخاباتو له تیاریو خبرو او هم مو د دغه ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د عمومي رئیس ته وشلو د پیښې د تحقیقاتو له تازه جزئیاتو. خلومړی خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. ټاکل سوې د سبا د شنبې په ورځ د ټول کندهار ولایت په هغو مرکزونو کې چې خلکو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي انتخابات وسي. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه په دغه ولایت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن په دې په یوه خبري غونډه کې داسې وویل:
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تصمیم گیری او پالیسی جوړوونکی هیئت ده، اما بیا هم د هغو کمیو کاستیو له وجې نه چې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې وي موږ خپله دا لازمه وبلله په خپل ځان باندې چې قندهار ته راسو د خپل ولایتي رئیس او هغو کارمندانو سره چې د کمیسیون لخوا په دندو باندې ګمارل شوي چې تر څو ښې ټاکنې ترسره کړي.
د زیاته کړه چې هغه کسان به په قانوني توګه مجازات شي چې په درغلوي کې لاس ولري او یا یې هم ملاتړ وکړي. له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي، داسې چې هغو ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورته راغله.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هره غونډه باید د افغان حکومت په څښتنتوب او مشري جوړه سي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاهپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبې سیمه کې په هوایي حمله کې وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي اجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکی لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنځشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغه مرګ بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. د زیاته کړه
A number of sanctions are in place against Russia going back to the
دوی وايي د روسیې پر وړاندې ځینی بندیزونه له هغه مهال راهیسې دي چې د هیواد په 2008 کال کې پر ابخازیا او جنوبي اوستا حمله وکړه او ځینی نور بندیزونه د نورو دلایلو له کبله ورباندې لګول سوي دي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اوستا او ابخازیا کې پر جلاسیو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبی اوستا او ابخازیا د جلاغشتون کې مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزی حکومت په 1991 ملسیزه کې جلاس ول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسی سره د دوغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دوغو دواړو سیمو کې خپل نظامی حضور پراخ کړ او دا سیمې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. او ټاکل سوی ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د چک جمهوریت او سلوواکیا له مشرانو سره وویني. ماکرون د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ټولنې له اصولو باید د باندې نسي. د هنګري او پولنډ نوم یاد کړی چې له بروکسل سره یې لانجې راپورته سوي دي. په چکې، هنګري، پولنډي او سلوواک رسنیو کې د ماکرون مرکه خپره سوې چې ټینګار کوي اروپا یو بازار نه دی. له دې خبرې د اشاره دې نقطې ته وه چې که ختیځ اروپایي هیوادونه نسي کولای د اروپایي ټولنې ځینې ارزښتونه ومني او نور یې نه. د اندېښنه څرګنده کړه چې یو شمېر ختیځ اروپایي هیوادونه له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه اروپا ته تللي پناه غوښتونکي نه مني، په داسې حال کې چې د پناه غوښتونکو د بحران په اړه په 2015 کال کې جوړ سوي د اروپایي ټولنې د ونډې د پروګرام له مخې باید دوی دا کار کړی وای. د فرانسې ولسمشر به د سلوواکیا له ولسمشر آندری کیسکا او صدراعظم پیتر پلګرینی سره په براتسلاوا کې وویني. د خبرونو پای.
دا ستی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې مو کندهار ته ورولو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره تیاریان یې څرنګه روانې دي. د کندهار لمرسیال والی سره د تیرې اونۍ د خنړې پیښې د تحقیقاتو په اړه غږېدلې.
په ټول کې په تقریبا د 15 کسانو څخه اضافه دي او د 2 کسانو یې کابل ته نیولي دي او دا د مننه ده چې ټول سره مجرمین دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مننه ده چې راتلونکي اونۍ به په ماسکو کې د سولې غونډه ګټه وروي.
نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه به ډېره ښه.
د طالبانو د رژیم د مهال له یو چارواکي سره غږېدلې. د سید اکبر هغه بشپړې څرګندونې به په دې ارتباط په خپرونه کې واورئ چې د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل به د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي. ازادي راډیو د کندهار په شار کې د اف ام په 3.15 اوري کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د ولسی جرګې د سبا ورځې د انتخاباتو تیاری څرنګه روان دی؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. همدا شبه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس عبدالبدی سیاد د کندهار د بشري حقوقو په خپلواک کمیسن کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د کندهار له خلکو غوښتل چې سبا راووځي او د خپلې خوښې وړ کاندي ته رایه ورکړي. سید وویل چې د ټاکنو کمیسیون پوره چمتووالی لري او د ټاکنو اړوند ټول حساس او غیر حساس مواد مرکزونو ته رسېدلي او د سهار په 9 بجو به ټول 103 مرکزونو ته خلک مراجعه کوي او دغه مرکزونه به د خلکو پر مخ پرانیستي وي. د ښاغلي سید په وینا که څه هم د کندهار وروستۍ خونړۍ پیښې ټاکنې یوونی وزندولې، خو بیا هم دوی وایي چې د خلکو سره خبرې کړې دي او د خلکو لیوالتیا ډېره ده او دوی تمه لري چې کندهاریان به په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي. د ټاکنو د کمیشن رئیس همداراز وویل چې د تېرې شنبې ورځې انتخابات چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې وسوه، د هغو تجربو ته به پام کوي او هڅه کوي چې دغه ستونزې سبا د کندهار د رای ورکولو په مرکزونو کې تکرار نه شي. البته د ټاکنو رئیس دا هم وویل چې د ټاکنو کمیسیون رهبري له دې خاطر کندهار ته راغلي تر څو په دغه ولایت کې په شفاف ډول ټاکنې وشي.
رښتینی سب استاسو لیدلی حال څرنګه دی؟ په ښار کې وضعیت څرنګه دی؟ او له خلکو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی دې ته لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بله، اول خو د امنیتي اړخ د نن وو بجو څخه په کندهار ښار کې پرته له هغه موټرونو چې امنیتي ځواکونو ځانګړي کارتونه ورکړي دي پر نورو ټولو وسایطو باندې بندیز لګول شوی دی. د خلکو په اړه باید ووایو چې قسم د کندهار پیشي یو ډول خلک خفه کړل، خو بیا هم په ټاکنو کې دوی وایي چې برخه اخلي او دوی وایي چې هیله دا ده چې دا ځل د شفاف او عادلانه ټاکنو په وسیله د دوی د خوشوړ کاندیدان پر ولسی جرګې ولاړ شي.
صادق رښتینی مننه. سبب په سارنی او خبرونه کې بیا هم زموږ خبريال صادق رښتینی له کندهار تاسو ته شیبه په شیبه معلومات درکړي چې انتخابات څنګه روان دي. تیرونی د پنځنبه پروس په کندهار کې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووشل شو او والی زلمی ویسا زخمی شو. تر دې پیښې وروسته د ولسی جرګې انتخابات په دې ولایت کې وزنډیدل. د دغه پیښې تحقیقات چیرته رسیدلي؟ د کندهار د والی لمرستیال حاجی اغا لالی دستګيري څخه به واورو.
موضوع کیږي او پیس هغه ده چې کوم کس کړی ده او هغه د مخالفین د خاص استخدام شوی و د بل چا په ذریعه باندې چې هغه سړی درته تقریبا څلور کاله شاوخوا په پولیس کې کار کړی و او د یو کال کې د والي صاحب سره و درې کاله په پولیس کې و. نور هغه کسان چې په دې کار کې غفلت کړی دي راغونې ته کات روان دي او که دې و شاته نور څوک لاس لري او سره کم ده څوک راغلی دي او طریقه ته کات څه دي. نو په دې باندې د ملي امنیت او د وزارت داخلي ګډه هیات کار کوي. موضوع ټول کابل ته انتقال شوی ده.
حاجی صاحب د سګری د ام ډی پی شپ ارتباط تاسو ویل شي چې تر اوسه پورې څو کسان توقيف شوي؟
په ټول کې څو تقریبا د 15 کسان څخه اضافه دي او د کسانې کابل ته ویل دي او دا مننه ده چې ټول سره مجرمین دي.
حاجی صاحب د سګری په پیل کې دا خبره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي دا خبره وکړه چې یو کس چې د همدغه ساتون کې ضمانت یې کړی و هغه تر پیښې مخکې د پاکستان خواته تښتېدلی دی. په هغه باره کې مو نور معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه چیرته دی، د پاکستان په کوم ځای کې دی او د افغانستان حکومت خو دغه سپارلو غوښتنه هم کړې ولا پاکستان؟
تحقیقات کابل ته انتقال شوی دی او کابل په دې باندې تحقیق کوي. هغه سره زموږ د ابتدایي معلومات څخه دا چې هغه پاکستان ته رسیدلی دی. نور دا په باره کې داس خاص معلومات نه لرو او کومه معلومات چې دا کور دی مریم نسو د وزیر داخلي سره دی چې جمهور د پاکستان څخه وغوښتل چې په دې باره کې مشر مجرمین په لاس راکړي. نو دا خبرې خو د وزارت په سطح باندې روانې دي.
د کندهار د والی زلمی ویسا روغتیایي حالت څنګه دی؟ که څه هم یو ویډیو خې خبره شوې و چې له رسنیو سره شریکه کړي خو اوس به تر شوه
تاسو په ویډیو مواردو د لټور ملت او رئیس بجرایچ فورم راغلی او هم پښتنه تورلی او رئیس بجمهور هم پښتنه تورلی پر ورور مرز نو نن ورځ د کابل څخه راغلی او استاد اتاد او وزیر خارجه او نو دوستان راغوم ورل پښتنه ته نو اوس چې پښتنه وکړه هغه شي په دې شه دي تیار دي مخ ته چیرې سمې خبرې دې دي دې دې سپرانه راکې او به شي وځت شو چې ښه لګیدل دا عملیات چې بل ضرورت لري هغه عملیات چې کوم څه یک شنبه وکړه د شنبه وسو نو مې ست چې خارج
یعنی مرمې په نور ځان نه لګیدل یوازې پښه زخمې شوی ده
یا بس فقط یو پښه ده
او دې ویان روغتي وضعیت څنګه ده؟
هغه ستاسو په کوم راغلی او کوم خپل وزارت راغلی او نګوشه دي او هغه په یو په مرمه په خپل کې خورې ده په تاسو غوښ کې د کینو وسره د راستو خپل وزارت راغلی او کوم چې په کې د ستر کې او خپل نو سره وکړه جوړ تیار او ګرځې دي خو څنګه نګوشه دي.
له شغلې د سګری څخه په مننه په وی خبرتیا په سبا ووري چې د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوه.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون د ډیټابیس ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیل شي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاته ویشتم او نه ویشتم له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې ترسره شول. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو راټولول باندې زموږ همکاران مصروفه دي او کنل نه به ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي او په همدغه ترتیب سره په راتلون کو ورځو کې د ټول ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې ورسته به د سکن کیږي غو نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدی بیا هغه تور سپین سره جلا کو او حق حقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د رواني لمریز میاشتې په 19 نیټه او ورسته پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته هغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې د غشمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ وویل ډېر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
اوس هم ډېر باوري نه یو، ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړي په ټولو معنا باندې تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سرته ورسیږي. بیا نو زه په دې باور یم چې دغه پروسه به شاید منلې ډېر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نېټې او همدارنګه چمتووالی باندې به خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
ازادي راډیو سهار لوو بجو د ماشام ته روبه جو پوری د کندهار د انتخاباتو پاړه تاسو ته شیبه په شیبه معلومات ترکبي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک لالاري او د ازادي راډیو د ویب پاڼه لالاري هغه ویډیوګان له موږ سره شریک کړئ، هغه فلمونه او هغه عکسونه له موږ سره شریک کړئ چې تاسو په کندهار کې د انتخاباتو د بهیر پر مهال اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په ارتباط د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکو اونۍ تر پایه جوړ شي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکو نه تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لورم پکې د کډوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي دا چې یو ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې چې لکه د سولې تجربه لرم او د نتیجه باندې راځي زما د دې تمه لرم چې
یو خن نتیجه سره ولاړ شي.
نو موري ول د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې علي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د غناسته د راتلونکي ونې تر پای جوړ شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړ شوی وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندې ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې ښکیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي اونۍ په ماسکو کې غونډه جوړ شي. بل لور ته د سولې په ارتباط د طالبانو ځواکمن قومندان ملا برادر چې له 8 کلونو راهیسې د پاکستان په یو سندان کې و خوشی شوی دی. ملا عبدالغنی برادر نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه خوشی شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام ملا عبدالصمد ثانی له بنده خوشی کړی دی. احمد تکل په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې ده. سید اکبر اغا په پیل کې د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه وویل.
طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ کړې ده دو اساسی ټکی یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو متل د افغانستان صلح به د غلاربیت د طریقې نشرات لای دوهم چې یو د نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي انانی سره مطابق نظام نور د قدرت شریکې دو بل سو بل صدا ټکی دی خپل تر اوسه پر یاد کړی نه دی. نو زما فکر باندې ک یو د میکانیزم وی چې هغه دغه ټکی پکشي کې وی په هغه میکانیزم باندې صلح دادی خو په فکر باندې طالبان هغه کې ټول خپل ځان شریک بولی او دا به تایید کړي. او نو برادر خو به البته په دغه موضوع کې د نننه مؤثر شخص وي او د یم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
د سیم ویل کی چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی، کدا خبره رښتیا وي خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر یو کوم وایشتي او به کوم معاملې را خوشی شوی دي. دا د اوازې ته کبي راسو. نو زما فکر باندې د خلیلزاد خلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې استثو وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی سي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپله خبرې وي. وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډېر تیر سو، تقریبا تک کم نه کال هلته د تیر سو. نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دای نه سپای ساتلې پیدا نه ورته کول نو چیسته پاره به ساتي. نو دغه وخت پرسو خلاص کړی بي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یو خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوز له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دونه ویلی سبه چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي یا بل څه یا بل څه، خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولې وم، بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وه، خو زه دونه ویلی سم چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي. نو خاص الخاص د برادر خود په بس کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی سید اکبر اخه،
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مکه نه رسېدلې، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو کله وخت دا هیره د کتاب کو پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د بلګور چارو دا هیره د دل ته وای د مکتبونه جوړه شي. خاله خو ټول د تعلیم اسو اول دا نو سره د کتاب کو پولیس علي کې و او نو چې په دې دا بندونه دا د ولا په ته دی نه سر نه تر څو ته وو ما ګول. سلام په احترام.
سلام علیکم. رادیو آزادی کارکونکو ته ټولو ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته خو ډېره بدبختي ده، دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ هم پرېښوته سکوت یې وکړ، او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول غمسور خوري، د لارې او ګودر چپخانی او خوبت ټول بند دي. مکتبونه خلک له مشکلون ډېر په عذاب دي. مالونه م هلاک شو، غلېم نسته، شیم نسته. موږ ډېر په تنګ یو، بازار بند ده، څه سوه دوکانه ټول لاړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې، او ریاو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې، د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار مې ځکه یاد کو چې سبا په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي، او ازادي راډیو مو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې د دې انتخاباتو له بهیر شیبه په شیبه خبروي. د ترکیه ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د مړي ځای وروشي. رجب طیب اردوغان وایي ریاض باید د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې قاتلانو د خاشقجي مړی وروسپاره. په همدې حال کې د خاشقجي زوی چې سعودي عربستان ممنوع الخروج اعلان کړی و، متحد ایالاتو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور کره معلومات او شواهد ترلاسه کړي دي. ښاغلی اردوغان نن په انقره کې د عدالت او پرمختګ ګوندغړو ته د وینا پر مهال وویل چې ریاض به د یک شنبه په ورځ خپل لوی څارنوال ترکیه ته واستوي، او هغه به د ترکیه له لوی څارنوال سره په دې اړه خبرې وکړي. د سعودي لوی څارنوال د سعودي عربستان د نورو چارواکو برعکس د پنج شنبه په ورځ وویل چې د خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. سعودي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې خاشقچی په صحوه کې وژل شوی دی. د ترکیه ولسمشر وویل چې سعودي چارواکي باید د خاشقچی د مړي ځای وخی او د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې له قاتلانو سره د هغه د مړي په لیک ډول کې مرسته کړې ده.
امنیت، استخبارات و یارګ بیرملرimizin
تیتیز چالشمال رسونه
زموږ د امنیتی او استخباراتي خدماتو او عدلي ادارو د دقیق کار په نتیجه کې دا پیښه اوس تر ډیره روښانه شوې ده. تاسو وینئ چې د سعودي یو مهم چارواکي په دې اړه خبرې وکړي، خو موږ وایو چې دا خبره اوس روښانه شوې چې خاشقجي وژل شوی دی. خو تاسو باید موږ ته وښیئ چې دا پیښه چیرته شوې او مړی یې چیرته دی.
په همدې حال کې د خاشقچی مشر زوی امریکا ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان حکومت مخکې صلاح بن جمال خاشقچی ممنوع الخروج اعلان کړی و، خو اوس یې هغه ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د صلاح او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان عکسونه په داسې حال کې چې لاس سره ورکوي خپره شول. پر سعودي ولیعهد د خاشقچی له قضیې وروسته ډیر زیات انتقادونه وشول. ځینو تور لګاوه چې نوموړی د سعودي د استخباراتي مامورینو لخوا د خاشقچی د وژنې په راز پوهیږي، او ځینو حتی دا ویل چې خاشقچی د ده په امر وژل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله مو هم دومره با بلایوه احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.